احمد شیبریم دا سجی رڈو دا تو بجو دا خبرونی داوری دون کی حق کلی کو
طالبان می فائند دمسل
دا افغانستان دا ملی مصالحه دالی شورا مشر دا سولی پا برخه کی دا طالبان پر نیت شک لری طالبان بیا دا حکمت پر نیت شک مندی پر خبرونه کی مو دا کنر غازی آباد تا ورولو چپ سلگون و قرانه تازه جبرو بیزای کری په پکتیا کې سږ کال دا هیلې زیات شوي چې ډېر نجونې به په کانکور کې برخه واخلي.
راتلونکي کانکور لپاره موږ آمادګي نیسو، نو انشاءالله د خپلې خوښې پوهنځي ته به کامیابیږي.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې مو د ایران د ولسمشرۍ انتخابات څارلي.
ما د دې لپاره رایه ورکړه چې ایرانی یم، مسلمانه یم.
نور موضوعات هم لرو، تر هر څه مخکې خبرونه. جرمنی غواړي چې سلګونو افغانانو ته پناه ورکړي. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره پر افغان سوله خبرې کړې دي او اروپایي ټولنې سلا وکړه چې پر بیلاروس بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وایي هغه په سلګونو افغانان به ور وغواړي چې له 2013 کال راهیسې د دوی له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. پخوا تر دې جرمنی ویلي و یوازې هغه افغانان مني چې په تېرو دوو کلونو کې له دوی سره کار کړی دی. رویټرز خبري آژانس د جرمنی د کورنیو چارو د وزیر هاست سیهوفر په حواله ویلي له نوي پلان سره هر هغه افغان جرمنی ته ورتلی شي چې په تېرو اتو کلونو کې د دوی له ماموریت سره کار کړی وي. د ناتو بلغړي هیواد لیتوانیا هم پرونو ویل هغه لسکونو افغان ژباړونکو ته پناه ورکوي چې د دوی له وسلوال پوځ سره کار کړی دی. پخوا تر دې د ناتو یو شمېر نورو هیوادونو له هغې ډلې بریتانیا او امریکا هم خپلو افغان کارکوونکو ته د پناه ورکولو ژمنې کړې وې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. قریشي د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال وویل پاکستان هیڅکله د افغانستان د ستونزې پوځي حل نه غواړي. د ملي مصالحې عالي شورا په خبر پاڼه کې راغلي چې عبدالله او قریشي پرون په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په څنډه کې سره کتلي دي. ښاغلي عبدالله په همدې لیدنه او دغه راست اسوسییټډ پرس خبري آژانس سره په یوې مرکې کې د افغانستان د ستونزې په هواري کې د ګاونډیو سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو ونډه مهمه وبلله.
All the countries of the region now they say
د سیمې ټول هیوادونه اوس وایي چې آرام افغانستان، افغانستان کې ثبات او د دغه هیواد تلپاتې والی ګډې ګټې دي. ګډې ګټې ترلاسه کیږي. د سیمې او ګاونډ هیوادونو دا خبره کړې خو دا چې دا خبرې په واقعیت بدل شي ګډو هڅو ته اړتیا ده.
د افغان سولې د بهیر په تړاو د شغلي عبدالله د سرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. د خوست چارواکي باید د شیخ زاهد پانتون په قادری روغتون کې د اکسیجن د تولید دستګاه فعاله کړه. د خوست عامې روغتیا مشر حبیب شاه انصاری وایي دا دستګاه به چې پرون جمعه پرانیستل شوه هره ورځ 40 بالونه اکسیجن تولید کړي. انصاری ازادي راډیو ته وویل
دا تقریبا تر 40 پورې اکسیجن ډبو دی فلینګ ظرفیت لري چې د اکسیجن ډبې وړ کوي. په خوست کې اړتیا ډیره ده خو موږ سره په لمړنیو برخو کې کومک کولای شي. په عاجلو ناروغانو کې موږ تقریبا د ورځې تر 140 بالونو پورې موږ ضرورت لرو.
په افغانستان کې د کورونا د پیښو له زیاتوالي سره روغتونونه د اکسیجن له کمښت سره مخامخ شوي دي. تېره اونۍ د عامې روغتیا وزارت ویل د اکسیجن لپاره د دوی ورځنۍ اړتیا له لس سره ډبو پورته ده. حال دا چې په ټول افغانستان کې خصوصي سکتور یوازې د اړتیا نیمایي برخه تولیدولی شي. په افغانستان کې پرون د کورونا د مثبتو پیښو شمیر له 1500 واوښت چې د ټولو تلفاتو شمیر له څه باندې 4000 کسانو تیر شو. اندېښنې دا دي چې نارسمي شمېرې ښایي تر دې ډېرې زیاتې وي. اروپایي ټولنه پر بیلاروس د اقتصادي بندیزونو په برخه کې موافقې ته ورسېده. دا خبره پرون د دغه ټولنې ډیپلوماټانو او دغه راست د اتریش د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. دوی ویلي دا بندیزونه د بیلاروس هغه اقدام په وړاندې لګول کیږي چې د راین یا شرکت یو الوتکه په زوره په پلازمینه منسک کې ښکته کړه او تیره میاشتې د دې کېنول شوي الوتکې له منځه د بیلاروس د رژیم مخالف فعال او خبریال ونیو. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي پر بیلاروس لګیدونکو اقتصادي بندیزونه د هغه هیواد ځپونکو اقداماتو ته یو ښکاره او اغیزمن ځواب دی. که د اروپای ټولنې مشران د جون په 15مه پلان شوې غونډه کې دا بندیزونه تایید کړي. له بیلاروس سره به د صادراتو او وارداتو او بانکي معاملو پر لارو چارو بندیزونه ولګول شي. د ملګرو ملتو عمومي اسامبلۍ پرون انټونی ګوتریش د دویمې دورې لپاره د دغه سازمان د عمومي منشي په توګه وټاکه. ګوتریش به د 5 نورو کلونو لپاره هم د دغه نړیوال سازمان چې 193 هیوادونه یې غړي دي مشري کوي. د همدې میلادي میاشتې په پیل کې د ملګرو ملتو امنیت شورا چې 45 غړي لري د دویمې دورې لپاره د ګوتریش د بیا ټاکل کېدو ملاتړ کړی و. د 22 کلن ګوتریش د ماموریت دویم پړاو د راتلونکي 2022 کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیلې شي. او د اروپا د فوټبال جام په دوام به نن درې سیالۍ ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې د فرانسې ملي لوبډله له هنګري سره لوبه کوي، دوهمه د جرمني په مونټران ښار کې د پرتګال او جرمني لوبډلو ترمنځ ده، او د درېمې لوبې کوربه اسپانیا ده چې ټیم به یې په خپل هیواد کې له پولنډ سره مخامخ شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. لومړی راپور راخلو. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر وی اندېښنه لري چې طالبان د افغانستان د موضوع سیاسي حل ته لیوالتیا نه لري. عبدالله عبدالله په ترکیه کې له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د ځینو نقشو نشانو پر بنسټ طالبان د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې د پوځي لارو چارو په لټه کې دي. طالبان بیا وایي چې دوی سوله غواړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي که طالبان له پوځي لارې د پرمختګ سوچ لري غلطه محاسبه یې کړې ده. عبدالله چې د انتالیا ډیپلوماسي فورم کې د ګډون په هدف ترکیه ته تللی، پرون له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره مرکه کې ویلي طالبان ممکن سیاسي حل لارې ته لیوالتیا ونه لري.
طالبان می find themselves for the emboldened
Taliban ممکن ځان پیاوړی وګڼي. لشتل لږه د دوی ځنی غړي په دې باور دي چې کولای شي د بهرنیو ځواکونو له وتلو د پوځي لارې لپاره ګټې واخلي. پولی هغوی په خبرو کې لجدیت کار نه اخلي.
طالبان بیا دا تورونه ردوي چې ګواکې دوی له پوځي لارې د بریا هڅه کوي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی له کلونو پخوا د خبرو له لارې د افغانستان د ستونزې پر هواري ټینګار کوي. ښاغلي نعیم تور پورې کړ چې د دولت لوري خبرو ته صادق نه دی او په خبره یې له اختر وروسته دوی خبرو ته چمتو دي، خو د دولت مرکزي پلاوی نه دی بشپړ. دولت او طالبان داسې مهال یو بل د سولې په بهیر کې په نجدیت تورنوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پایلې سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. که څه هم د طالبانو او امریکا د دوهې د تړون یوه برخه د تاوتریخوالي کمښت و، خو د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې او وروستیو اونیو کې طالبان د لږ تر لږه 10 ولسوالیو مرکزونو ته ننوتل. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي ستونزه په جګړې نه هواریږي.
in part of the Taliban should they think that
که هغوی فکر کوي چې له پوځي لارې بریا ته رسیږي، دا به د طالبانو لخوا ډېره غلطه محاسبه وي. دا تکراروم چې د جګړې دوام به هیڅ ګټونکی ونه لري.
له افغانستانه د سپتمبر میاشتې 13 نیټې د ټولو امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو سره دا اندېښنې پیدا شوې چې ممکن وضعیت نور هم خراب شي. ټاکل شوی وه چې د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې ترکیه د افغانستان د سولې په تړاو یوه برخلیک ټاکونکې غونډه جوړه کړي، خو غونډه په ظاهره د طالبانو د نه ګډون له کبله تر اوسه نه ده ترسره شوې. ښاغلی عبدالله وایي د ترکیې غونډه نه ده لغوه شوې، خو په خبره یې دا غونډه به هغه وخت ترسره شي چې د افغانستان دولت او طالبان جدي خبرو ته چمتو شي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جرمني شپیګل مجلې ته ویلي طالبان پوهیږي چې د جګړې له لارې نشي بریالي کېدای. خلیلزاد ویلي طالبان د جګړې او سولې له منځه د یوه کار د انتخاب حق لري، او په خبره یې د ترکیې په غونډه کې به دا په ډاګه شي چې طالبان د جګړې دوام غواړي او که سوله.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په وینا مو په راپور کې واورېدل چې طالبان د سولې په خبرو کې جدي نشکري او جګړو ته زور ورکړي، خو طالبان وایي دوی سوله غواړي. د دوی په وینا د کابل اداره سوله نه کوي. له یوې خبرتیا وروسته به واورې چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې جګړو په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ څخه د جګړې له امله په لسګونو کورنۍ وبخښې مخکې مې په سلګونو وویل خپلې د خپلو مینو پرېښودو ته مجبوره شوي دي او د سرپناه له نشتونه شکایت لري. دوی په جنګ کې له ښکېلو خواوو د جنګ بندولو او سولې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د غازی آباد اوسیدونکي به شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې په سیمه کې حکومتي ځواکونه وسلوال طالبان پر یو بل ډزې کوي او د جګړې سنګرونه یې ګرم ساتلي دي چې له امله یې بولسي وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. شپږویشت کلن خانشیر هم له خپل کلي راوتلی، ماشومان او د کور یو څه سامان یې په یو سرلوڅي سوزکي موټر کې اچولی. دا ورته هم نه ده معلومه چې چیرته او چا کره به ځي. راکډه شوي خلک په جنګ کې له ښکېلو خواوو یوازې د سولې او امن غوښتنه کوي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. خانشیر او پلوشه وایي
غوښتنه به دار باید چې دا جنګ نور بس کړي، ټول یو شي.
طالبان جنگ مقرر کړی دا منډه موتن باندې.
په کونړ کې حکومتي مسولین وایي د جګړې له امله د راکډه شوو کورنیو سروې پیل کړي او ډېر زر به ورته سرپناه، خوراکي او نور اړین مواد ور ورسوي. په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو سل نه شپاملونه دا مسروې کړل. ځینې پاملونه به عاجل سرپناه ته ضرورت لري چې هغې ته به موږ سبا خیمې او نور غیر خوراکي توکي انتقال کړو. هغه به ورته توضیح کړو پکته شل پنځه شپاملو پورې دغسې کورنۍ پاتې دي، هغه به هم سبا تر غرمې پورې خلاص شي او انشاءالله د ډبلیو پي او نورو همکارو موساتو روغار کوم کومکونه چې دي هغه به هم په دې هفته کې ورته ورسېږي په خیر.
په غازی آباد کې د جګړې له امله په داسې حال کې لسلو زیاتې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کېږي چې په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچي پلاوو یو بل سره لیدلي، خو ورسره د هیواد په یو شمېر سیمو کې جګړې هم زیاتې شوې دي.
د کونړ په غازی آباد کې جګړو په لسګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره کړې دي. نن د جون نولسمه په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د منې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ارواپوهانو په باور له جګړو سره جنسي چیرې زیاتېږي او په افغانستان کې جګړو زور اخیستی، خو هم حکومت او هم طالبان دا ردوي چې د دوی د وسلوالو پولیکو کې جنسي تیری کیږي. تفصیل په دې راپور کې
ولایت او د کوم ولسوالۍ نه چې زیم هغه ولسوالۍ ډېره نه هم نه ولسوالۍ د جنګ جلال ده. هلته
د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي خپل نوم واخلي. یا ویشت کاله عمر لري. دغه مېرمن وایي چې په 14 کلنۍ کې له خپلې خوښې خلاف نامزاده شوم. له نامزادي یې لا درې کاله نه و تېر سوي چې نامزاد یې په یوې بمي چاودنه کې ووژل سو. دا پیښه د نوموړي د ستونزې پیل و. له هغې وروسته مجبوره سوه چې له خوښې پرته له بل چا سره ژوند وکړي، هغه ژوند چې نوموړي یې پرې راضي نه وه.
په
ولسوالۍ کې د جګړو له امله یا د مېرمن ونه توانېده چې د خپل ځان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون وایي که څه هم دغه کمیسون تر اوسه په جګړو کې د جنسي ځورونې په اړه کره شمېره نه لري، خو ښځې او ماشومان د ټولنې تر ټولو زیانمن قشر دی. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
جنسي زور او جنسي تیری په مسلحانه جنگونو کې یو له نړیوالو جرایمو څخه ګڼل کیږي چې باید په جدیت سره ورته رسیدګي وشي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون همیشه او په تکراری ډول د جنگ پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې نه باید د جنگ په لیکو کې له ماشومانو استفاده وشي او نه باید ماشومان په مسلحانه جنگونو کې ښکېل کړی شي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د ځان او مال ساتونکي دي. د دغه وزارت وایي رحمت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول هغه قوانین او اسناد او په نړیواله کچه معتبر نړیوال تړونونه چې باید په جګړه کې مراعات سي مراعات کړي دي.
موضوع نه سي پیدا کولای چې جریان د جنګ کې زموږ منصوبین مرتکب دي جرایم وسي یا داسې متهم شوي اوسي. پس په دې اساس باندې د موږ ته او زموږ ټول منصوبینو ته دا سکر کده او د دې رعایت په موږ باندې حتمی او ضروری ده او په دې وخت کې موږ ډېر جدي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې دوی دې موضوع ته زیاته پاملرنه کوي، نه یوازې د جګړې پر مهال بلکې په عادي شرایطو کې هم هڅه کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې ښځې او ماشومان له جنسي پلوه څوک ونه ځوروي. له بل پلوه د رواني چارو کارپوهان په دې باور دي چې د جګړې له امله هغه زیانونه چې خلکو ته اوړي، له دې سره په خوا کې که څوک له جنسي ځورونې سره مخ سي له رواني ستونزو سره مخ کیږي. د دوی له ډلې شرف الدین اعظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د فرد اضطراب، ژور خپګان، وسواس او په اوږد مهال کې ژور خپګان او ویرې ډېریږي، په لنډ مهال کې دا اختلالات ورته پیدا کیږي. د دغسې یو فرد حالت په لنډ مهال کې ډېر ناامیدي، ډېر خسته یي، ډېر زله یي، ډېرې حالت بدي او بېلابېلې پېښې او حادثو سره مخامخ کیږي او ډېر ځله د ځان وژنې په فکر کې لویږي.
جنسي تاوتریخوالی له شخصي رواني ستونزې سره په خوا کې ټولنیز مشکلات هم رامنځته کوي. د ټولنیزو چارو کارپوه زرمینه کاکړ:
د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د جنسي ځورونې د قضایاو شاهدان وو، چې امکان لري د دې قضایاو ډېری برخه اوس هم پوتوی. د دې لپاره چې موږ یو سنتي هیواد کې ژوند کوو، دلته حتی د قانون نه هم اوس هم سنتونه زیات حاکم دي او د دې راز نه پرده پورته کول ډېرو کننیو ته ننګ ښکاري. او دا قضیه هم د یو میرمن په وژلو او یا هم د هغه په بدبر کولو کې ختمیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د څو لسیزو جنګ جګړو له امله ډېری ښځې او ماشومان له جنسي ځورونو سره مخ دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
اسلامي مون په مکتب کې د باران د لپاره پناین سمو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د پکتیا ځای چارواکي وایي د تیر شوونیز کال په ترڅ کې د کورونا وبا د راتلو او قرنطین له امله ښوونځي رخصت او نجونې زده کوونکي په کورونو کې بندې پاتې شوې، چې له امله یې د کانکور لپاره د دوی تیاری نیمګړی پاتې شو. او همدا لامل و چې د 1999 شوونیز کال د کانکور په ازموینه کې د دوی د ګډون شمیر کم شي، خو سږ کال هیله ده چې دا شمیر زیات شي. تفصیل په دې راپور کې:
نو لسکلنا شکیبا د پکتیا د مرکز گردیز دنجونو لخری لسه فریغه شوی دا وای تیر کالی د کنکور لپاره پورا تیاری نونی ولی نوی تصمیم مونی وچه د 1999 کال د کنکور پا ازمینه که برخوان اخلی دا وای اوس محل پا یوا خصوصی خوانیز مرکز که در اطلون که کال د کنکور ازمینه لپاره پا تیاری بخته دا او هیلمنه دا چه د خوخی وار پوهنزی تا بریالی شی.
د پکتیا اکادمی زمون لپاره دی پکتیا د انجل لپاره یو ډیر ښه فرصت دی او ان شاء الله کچيري مخ خپل درسو ته پابند اوسو، راتلونکو کانکور لپاره هم موږ آمادګی نیسو او هالت اشتراک کوو او نو ان شاء الله د خپل خوخي په هنځي ته به کامیابیږي.
شکیبا وای د دې نورو ټولګیوالو جنوب یا لکوم تیاری پرته د کنکور په صح کله ازموینه کې ګډون وکړ، خو په وینا یو شمېر نجونې خپل پایلو ته هیله منی نه دي. په پکتیا کې د انجونو لپاره د کنکور ازموینې د ځنګړي کورس نشټواله یو بل سنځه وچه زیاتره انجونی ورسره مخ وي، خو اوس د سنځه د حل لپاره یو خصوصي خوانیز مرکز جوړ شوی چې د محل پکې لسګون انجونې په زده کړو بوخت دي. په دې خوانیز مرکز کې د انجونو لپاره د کنکور ځنګړي تیاری ټولګي هم شته چې لسګون انجونې پکې په زده کړو بوخت دي. د دې مرکز مشر احسان سنوایی هیله من دی چې سږ کال به د کنکور په ازموینه کې د پکتیاوالو انجونو شمیر لوړ شي او هم به په لوړو نمرو د خوښي وړ پوهنځیو ته بریالی شي.
موږ باورمند یو انشاءالله چې په راتلونکي کانکور کې به له پکتیا څخه په کانکور کې د نجونو ګډون هم زیاتېږي او انشاءالله یو ښه نتیجه به ورکوي. اوس زموږ سره د کانکور آمادګي په سیم کې 13 زده کوونکي دي. یوې بلې ستونزې په درک کولو چې هغه اقتصادي ستونزه وه، دا ابتکار بل هم وکړ چې دوی دپاره مو 25 وړیا سکالرشپونه برابر کړل.
دا په داسې حال کې ده چې تېر کال د پکتیا ولایت څخه د کنکور په ازموینه کې 600 نجونو برخه اخیستې وه، خو سږ کال دا شمېره 226 تنو ته راټیټ شوی و. د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په تیر ښوونیز کال کې د کورونا وبا د راتلو له امله ګڼې نجونې د کنکور ازموینې لپاره د تیاری له نیولو پاتې شوې، چې له امله یې په کنکور کې د ګډونوالو نجونو شمېر هم کم شو. د پکتیا د پوهنې ریاست تدریسي مرستیالې روحانیا سهار ازادي راډیو ته وویل
اکثر خویند په دې نظر وې چې په نویم کال تعلیمي کال البته لیکن حساب هم سم تطبیق نه و او بل کورونای کال و، دوی کورسونه هم تعقیب نه کړل. په دې وجه دوی تصمیم لري چې په 1400 کال هغه کوم زده کوونکي سپارهوي ګل دوی سره په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي.
د اغلی سهار په وینا تیر کال د ټولې پکتیا په کچه 224 نجونې له 12 ټولګیو فارغ شوې وې، او په خبره یې ښایي سږ کال د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې تر 250 تنو پورې نجونې فارغانې ولري. نوموړي وایي ناامني د ودنیو او ښځینه ښوونکو کمښت د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري ستونزو له امله ګڼې نجونې په نیمایي کې خپلې زده کړې پرېږدي، چې له امله یې له 12 ټولګیو کم شمېر نجونې فارغېږي او په کنکور کې په کم شمېر نجونې برخه اخلي.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د ترکیې نقش په دې هیواد کې او په افغانستان کې د القاعده شبکې بیا فعالېدو ته اندېښنې هغه موضوعات دي چې نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې دي. دې کتنې ته مخه کوو.
فرن پالیسی خپرونې په افغانستان کې د ترکیې د رول په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې چې مایکل کوګلمن لیکلې په پیل کې ویل شوې له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته چې کله په دې هیواد کې د نفوذ د زیاتېدو خبره کیږي نو ډېر د چین، ایران او روسیې نومونه اخلي. ترکیه ډېره لږ یاده شوې چې له امریکا سره له روسیې څخه د دفاعي سیستم د رانیولو پر سر اختلاف لري، خو د وروستیو ورځو انکشافات ښیي ممکن انقره په کابل کې مهم سیاسي او امنیتي رول په غاړه واخلي. په لیکنه کې وړاندې لولو ترکیه د دې ترڅنګ چې افغان امنیتي ځواکونه روزلي ډیره موده د کابل د هوایي ډګر امنیت ساتلی او اوس هم ویلي چې که امریکا مالی مرسته ورسره وکړي نو حاضره ده چې دې ماموریت ته دوام ورکړي. ورځپاڼې په بروکسل کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو کتنې ته اشاره کړې او لیکلی دی چې ښاغلیو بایدن او اردوغان د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. د لیکوال په باور د ترکیې له لوري د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې وړاندیز ممکن د ښه نیت یو اقدام وي او په نتیجه کې د امریکا له لوري پر دغه هیواد هغه بندیزونه نرم شي چې له روسیې څخه د S-400 توغندوی دفاعي سیستم په خاطر پرې واشنگټن لګولې دي. د فارن پالیسی د لیکوال په نظر له افغانستان د ناټو او امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنه ډیر اهمیت لري، ځکه چې د هوایي ډګر افغانستان ته د ډیپلوماټانو او مرستندویانو د تګ راتګ کلیدي لاره ده. که څه هم طالبانو له ترکیه غوښتي چې خپل ځواکونه وباسي او د کابل د هوایي ډګر په امنیت ساتلو کې ونډه وانخلي، خو دا هیواد هم د افغانستان له حکومت او هم طالبانو سره تودې اړیکې لري. ترکیه په اپریل کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو د کنفرانس د کوربتوب لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن غوښتنه ومنله، خو دا غونډه له دې کبله جوړه نه شوه چې طالبانو پکې برخه اخیستو ته تیاری ونه شوده. ملټری ټایمز ورځپاڼه د ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزیر په دې څرګندونو لیکنه خبره کړې چې وایي القاعده په 2 کلونو کې په افغانستان کې بیرته رایوځای کېدای شي. لوید آستن د پنجشنبې په ورځ وویل له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د القاعده په شان سختدریزه ډله ممکن په 2 کلونو کې ځان بیا منظم کړي او امریکا ته ګواښ پیش کړي. د دا خبره د امریکا د سنا جرګې د تدارکاتو کمیټې په استیمایه غونډه کې د سناتور لینسی ګراهم د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې په افغانستان کې د القاعده او اسلامي دولت یا داعش د بیا قوت اخیستو لږ، ډیر او که متوسط امکان شته. سناتور لینسی هم وویل چې دی هم دغسې اټکل کوي چې په 2 کلونو کې به دا ډلې بیا ځان منظم کړی شي. په غونډه کې د امریکا لوی درستیز جنرال مایک میلی حاضر و. ده د دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې له دفاع وزیر لوید آستن سره موافق دی.
د ایران د انتخاباتو کمیسیون ویلي نن به د 14 پړاو ولسمشیزو ټاکنو ابتدایي پایلې تر غرمې وروسته اعلان کړي او رسمي نتیجې به سبا ته په ډاګه شي. دا ټاکنې پرون ترسره شوې چې محسن رضایی میر قائد، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او عبدالناصر همتی نوماندان وو. د ټاکنو په ورځ د درغلیو ځینې ادعاوې هم شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې نظر پوښتنې دا ښیي چې ممکن محافظه کار ملا ابراهیم رئیسی چې د ایران د قضایع قوې مشري کوي ولسمشر شي. شپېته کلن رئیسی په 1983 کال کې د هغو قاضیانو له ډلې و چې د زرګونه سیاسي زندانیانو په محاکمو کې یې برخه اخیستې وه. هغه مهال دا زندانیان په مرګ او اعدام محکوم شول. د بشري حقونو سازمانونه رئیسی په بشر ضد جنایتونو تورنوي او نوموړی د امریکا لخوا د بندیزونو په لیست کې هم شامل دی. کارپوهان وایي که رئیسی ګټونکی شي د لویدیځ پر ضد به د ایران لهجه نوره هم تنده شي. څه باندې 9.5 میلیونه و 3 لکه 10 زره کسان په دغو ټاکنو کې د رایې اچولو په شرایطو برابر ګڼل شوي وو، خو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه له 80% نه تر 80% پورې بلل شوې ده. د ګډون دا کچه ځکه ټیټه وه چې په ایران کې دننه او بهر یو شمېر سیاسي ډلو دا ټاکنې تحریم کړې وې. دې ټاکنو پلویان او مخالفان درلودل. دو تنو رایې ورکوونکو حمید لطفی زاده او پری میر امام فرانس پرس آژانس ته ویلي:
من رای ندادم، دلیلش هم اینه که من 4 سال
ما رای ور نکړه. دلیل دا و چې 4 کاله مخکې مې هم رای ور کړې وه، خو وضعیت بدتر سو. دا ځل مې فکر وکړ چې د رای نه ورکول ممکن شوي.
من رای دادم به خاطر اینکه ایرانی.
ما د دې لپاره رای ور کړه چې ایرانی یم، مسلمان یم، دا مې دنده ده، دا مې هیواد دی، باید دا کار مې کړی وای.
د رای اچونې مرکزونه پرون سهار پرانستل شول او د شپې تر ناوخته خلاص وو. د ښار پر شوراګانو د څارونکي پلاوي مشر احمد نادری خبریالانو ته ویلي چې په ځینو ولسوالیو کې رایې په پیسو اخیستل شوي. د ویلي که چیرته دا تورونه ثابت شي په هماغو مرکزونو کې به چې د رایو پیر او پلور پکې شوی رایې باطل شي.
او سربخوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
سپیس اکس د امریکا د پوز یو جی پی ایس سپوږمکۍ فضا ته یووړه. دا سپوږمکۍ به د پخوانیو هغو ځای ونیسي او د فضایي انکشافاتو په اړه یو بل خبردار دی چې چین فضا ته 3 ستورمزلې ولیشل. جزئیات په دې راپور کې.
سپیس اکس د امریکا د پوز لپاره د جی پی ایس 5مه سپوږمکۍ د مځکې مدار ته یووړه. د فاکس نیوز د راپور له مخې دا سپوږمکۍ له یوه فالکن 9 توغندي سره چې مخکې هم فضا ته سفر کړی دی په فلوریدا کې د کیپ کانوبرال له فضایي مرکزه فضا ته وتوغول شوه. دا سپوږمکۍ د لاکهید مارتن کمپنۍ له لوري جوړه شوې ده. اټکل کېږي چې دا سپوږمکۍ به له جی پی ایس سره وصل شي او له دې خاورینې کورې 2550 مایل لرې به د مځکې په مدار کې راچورلي. بل فضایي انکشاف داره چې درې چینایي ستورمزلي د مځکې مدار ته لاړل. د سکای نیوز د راپور له مخې دا له 5 کلونو وروسته د چین لومړنی فضایي ماموریت دی چې په کپسول کې ستورمزلي لیشي. دا ستورمزلي د شینژو 12 په نوم په کپسول کې د لانګ مارچ توغندي په وسیله مدار ته ولیږل شول. دوی به 3 میاشتې په فضا کې پاتې شي. چین لومړی پلا په 2003 میلادي کال کې فضا ته له سپرلیو سره کپسول واستاوه او له هغه مهاله تر اوسه پورې 14 وارې فضا ته ستورمزلي لیږلي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د لوبو له ډګره دا خبر لرو چې ټاکل شوې ده د اروپا د فوټبال جام په دوام باندې 3 سیالۍ ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې به د فرانسې ملي لوبډله له کوربه هیواد هنګري سره مخامخ شي. دویمه لوبه د جرمني په مونشن ښار کې د پرتګال او جرمني لوبډلو ترمنځ ده. دریمه لوبه په اسپانیا کې ده چې ټیم به په خپل هیواد کې له پولنډ سره مخامخ شي. په پورونیو لوبو کې کرویشیا او چک یو یو مساوي شو. انګلستان او سکاتلند 0-0 مساوي شول. سویډن سلواکیا ته په یو ګول ماتې ورکړه. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو وخت راورسید. د جرمني د کورونی او چار وزیر وی هغه په سلګونو افغانان به ور وغواړي چې له 2013 کال راهیسې د دوی له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. پخوا تر دې جرمني ویلي وو یوازې هغه افغانان مني چې په تیرو دوو کلونو کې له دوی سره کار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. قریشي د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په ترکیه کې د لیدو پر مهال وویل پاکستان هیڅکله د افغانستان د ستونزې پوځي حل نه غواړي. د خوست چارواکي وایي د شیخ زاید پوهنتون په قادری روغتون کې د اکسیجن د تولید دستګاه فعال کړه. د خوست عامې روغتیا مشر حبیب شاه انصاري وایي دا دستګاه به چې پرون جمعه پرانستل شوه هره ورځ 40 بالونه اکسیجن تولید کړي. اروپایي ټولنه پر بلاروس اقتصادي بندیزونو په برخه کې موافقې ته ورسېده. که د اروپایي ټولنې مشران د جون په 15مه پلان شوې غونډه کې دا بندیزونه تایید کړي، له بلاروس سره به د صادراتو او وارداتو او بانکي معاملو پر چارو بندیزونه ولګول شي. او د ملګرو ملتو عمومي اسامبلۍ پرون انټونی ګوتیرش د دویمې دورې لپاره د دغه سازمان د عمومي منشي په توګه وټاکه. دا سجرړو د دې سات د خبرونې خبري برخه هم دومره و. اوس بحث لرو د ازادي په څپو کې پروګرام چې د پنشن به پروس خپور شو لنډه برخه اوس اوریدل شي.
د ازادي په څپو کې
در امواج آزادی
احمد چبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د نړۍ په هغه یوادو کې چې خلک کار لري هلته امنیت ټینګ وي، او په هغه یوادو کې چې پانګونه زیاته کې چې هلته د کار امکانات میسر شي. دا صلیب څپو کې د خبرونه کې هم دا مسله څېړو چې په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې لپاره څومره امکانات شته. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان چک او سلواک جمهوریتونو د سوداګرۍ او پانګونې درې ورځنۍ غونډه دوشنبه پیل شوه، چهارشنبه پای ته ورسیده. په دې غونډه کې د افغانستان د پلاوی یو مشر د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري وو چې له شمرخه به وایم د ازادي په څپو کې د پروګرام کې په سټوډیو کې را سره دی. چخانسوري صاحب شرغلی
مننه، سلامات سه کوروده.
دا بحث په پوڅو مهمو برخو وبېشم. د دې ونی غونډه په افغانستان کې بهرنیان په کومو برخو کې پانګونه کولای شي، ولې بهرنیان پانګونه وکړي، د سپتمبر تر 11 چې ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي بیا به هم په دې هیواد کې نور هیوادونه پانګونه وکړي. چخانسوري صاحب، د پراګ د سوداګرۍ او پانګونې درې اړخیزه غونډه نتیجه څه وکړه؟ پولانډو یې تاسو بیان کړی.
د ډېر شګوند درې ورځې وه چې په دې کې د چک او سلواک پانګوالم پکښه وه، او د کمپنۍ او مالکینم پکښه وه. د افغانستان پلاوی چې راغلی په دې کې د کرنې وزارت موین صاحب هم، او همدارس د تجارت او صنعت وزیر صاحب هم تشریف درلودي. عملی مسایل باندې باسو سوچ سره کم کولای شو. د افغانستان او د چک ترمنځ د صادراتو او وارداتو کچه زیات سي، خصوصا د افغانستان د زراعتي توکو د اومدار از معدنو کې څه رقم کولای شو. چک په خوا هم د افغانستان په معدنو کې مطالعات کړي وو، او موږ د دې ثروت ونه دلود چې د 2 صفحې ابتدایي یاداشت هم امزاد کړو د معدنو برخه کې چې کابل ته لاسو د تعقیب او د تخنیکی برخه معلوماتو برخه کې ورسره کار کوو. ډیر لیواله چې د افغانستان معدنو کې د افغانستان د خصوصي سکتور سره په ګډه پنګونه وکي، او زه دا فکر کوم چې دا به یو ډیر مثبت پیل وي، او پراګ او چک پکې دایسي چې په اروپا کې هغه هب غوند جوړ شي چې د افغانستان پنګوال د نور اروپایي ودو سره وکولای شي تماسونه خپل.
چخنسوري صاحب، د افغانستان د جیولوژیکي څېړنو لپاره د امریکا ځانګړي مسول جک میدلن ساينس لایف مجلې ته په مرکه کې تیر کال دا خبره کړې و چې په افغانستان کې د پلټنو پر مهال معلومه شوې ده چې د څلر وشتاسي قانون او منرالونو پټې زیرمې شته چې د نړۍ په کچه نادر دي او کمیابې دي. دغه څه بارزښت د زیرمو په اړه هم خبره یاد شوه چې چپ پنګونه وکړي.
بالکل د افغانستان ټول هغه مادن چې آماده و پنګونې ته یو سرمایه‌ګذاري ته هغه موږ واضح بستې راوړي چې دوی تجارت سره شریک شوي چې په هغه کې د وسپنې سینولې تر مسو طلا نفت ګاز او قیمتي نیمه قیمتي ډبرې د افغانستان د همدار از هغه ولس نادره عناصر چې د جیولوژي د ساحه په افغانستان کې د هغو باندې بحثونه وسوه. دوی مشخصا د افغانستان د مرمرو برخو کې هم لیوالتیا درلودله چې صادرات هم وکړي او پانګونه وکړي، همدار از نفت او ګازو باندې او همدار از د افغانستان د زغالو د هم چې د زغالو څخه بیا برق تولید سي، په هغه برخه کې هم د دوی لیوالتیا ډیره زیاته وه چې بیا په مختلفو کچو باندې دوی سره تخنیکي ناستې کوو، د افغانستان خصوصي سکتور هم ورسره داخل کو تر څو دوی په ګډه وکولای سي په دې برخه کې پانګه واچوي.
دلته یو خبره ده چې جمهوریت په خپله چې په کوم هیوادونو کې پانګونه کړې ده، تر ټولو زیاته پانګونه په جرمنی کې کړې ده، بیا په استریا کې کړې ده، او په یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو لکه هالند، لوکزامبورګ، سلواکیا او حتی بریتانیا کې دوی پانګونه کړې ده. همدارس نورو هیوادونو جرمنی دلته پانګونه کړې ده او اروپایي هیوادونو په خپلو منځونو کې. په دې برخه کې یو راپور مالوست پیږي کې ویلي وو چې شو پانګونه د داسې هیوادونو سره نږدې پانګونه وکي، نږدې هیوادونه. فکر نه کوي چې چکلا افغانستان ډېر لري دی او پانګونه به موثر ډېر نه.
زه فکر کوم پانګه باغ ځای کې باید وسی چې هلته ظرفیت یو د دې ظرفیت وسی چې د هلته ګټه پورته کیم خصوصي سکتور او حکومتونه. چک په افریقایي وادو کې هم پانګه کړې ده، چک په نور آسیایي وادو کې هم پانګونه کړې ده، یوازې افغانستان باندې دوی په رواندا کې او په نورو وادو کې په افریقا کې هم د اوس سرمایه‌ګذاري کړې ده. په خوا هم په افغانستان کې سیمنټو برخ کې ایرات کې سرمایه‌ګذاري کړې او همدارز په خوا هم چې چک سلوا کې یو ځای وو افغانستان ترانسپورت برخ کې دوی پانګونه هغه وخت کړو. اوس په دې زمانه کې چې ټکنالوژي دومره مخته تللې ده او همکاري سره ډېر لوړه شوې ده، د بانکي سیستمونو ټولسته د واټن چې دومره مطرح نه دی.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام پر 10.5 صفه هم نیولای سي.
اسدی په صفو کې خبرونه له اسدی رډو او احمد شبریم ستاسو کوربه په خبرونه کې میلمه د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخنسوري ده. که د پنګون په برخه کې یو بل موضوع تراشم، د لوګر د عینک د میسو پرکان تاکل شوی و چې چین تقریبا 8 میلیارډ ډالر پنګونه وکړي. فکر نه کوي چې یو څه ډیره وزن ډیره
شبر صاحب بالکل تاسو فرمل د پروژه ډیر زنګیدل د متاسفانه په هغه وخت کې د پروژه باندې کار شوی چې امضا سي د حقوقي لحاظ ټول ابعاد نه سنجول شوی او ستونزې لدی. مو په تیرو اتومي اسکوستونه دلو چې هغه ټول ستونزې یو لست نه جوړ کو او همدار از د چینایي شرکت سره هم په دې باندې موږ ته دی باس کړی دی. یو واضح قوي حقوقي ټیم هم په کابل کې آماده موږ لرو او تخنیکی ټیم هم په ډیر نږدې راتلونکي کې موږ د چینایي شرکت سره مذاکرات شروع کو، یا به چینایي شرکت د پروژې ته حرکت ورکړي او کار مخته ځي، او یا به حکومت د افغانستان بل تصمیم نیسي تر څو کولای سو په هر طریقه چې یا بل سرمایه‌ګذاري خپل حکومت د ستر کانت چې د افغانستان یو لوی معدن دی هغه حرکت ورکړي او د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راسي. چې دا ډیر خوږ انتظار چې خلکو کړی یو لس کال تقریبا، دا ان شاء الله پر راتلونکو څو میاشتو کې پای ته ورسېږي او د مساینک موضوع یو طرف اصلي خبره
په د امدی کان په برخه کې دا خبر هم کړه چې حالت تاریخي آثار دی او هغه هم یو ستونزه ده، هغه اړخ حل شوه دی؟
بالکل تاریخي آثار او ستونزه هم موږ د اطلاعات فرهنګ د وزارت سره کار کړی دی، یو تفاهمنامه امضا کوو. هغه بعضی ساحې چې تاریخي آثار لرو هغه موږ ممنوعه ساحې لنو چې حالت مدن کاری نه کیږي، او په نورو ساحو کې به مدن کاری په طریقه کې چې تخنیکی لحاظ چې آثار ته زیان نه رسي، او زیاتره صحیح دي چې بل تاسو به دغه نسته تاریخي آثار نسته. په دې برخه کې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره موږ واضح کار کوو، هغه آثار چې کېدای شي انتقال شي هغه بیا په لوګر کې یو موزیم یا کابل موزیم ته به را انتقال شي او دا کار به شروع شي. همدار از د استملاک موضوع هم یو ستونزه وه، هغه هم د شاشتازی و ارزی وزارت سره موږ کار کړی دی، استملاک موضوع هم حل ده ان شاء الله. د حکومت د خاص خریدې پروژې د پیل لپاره کوم خاص ستونزه اوس موجود نه ده.
د دې لپاره چې د افغانستان یو مهم کان ګڼل کیږي په داسې وخت کې چې چرته هغه پخوانی چینایي کمپنی شاته شي، فکر نه کوي چې د افغانستان امنیتي وضعیت هم دا نه ایجابوي چې له یو بل کمپنی یا یو بل شرکت سره افغانستان قرارداد لاسلیک کړ.
هم دا اوس هم ډیر نور شرکتونه دي چې لیوالتیا لري چې په دې کان کې سرمایه ګذاري وکړي. دا د هغه معدنو څخه دی چې ثبوت شوی تثبیت شوی دی کیدای شي دنیا په ډیر غټو د مصر په کانو کې د اول یا دوام به عبادت چلی. نو د پنګونې په برخه کې مشکل نشته. موږ کوشش ازمي دغه کوو چې هم دا چینایي شرکت سره تفاهم ته ورسو او دا وری یو واضح تعهد ځینې وخت چې په یو دقیقه وخت باندې دوی کولای شي خپل کار شروع کړي او هغه تعهدات چې په قرارداد کې شته هم د حکومت خو هم دوی خو هغه تطبیق سي. او که چیرې خدای خواسته نتیجې ته ورسو په د نوي شرکت سره یا نوي قرارداد سره امضا کول کوم مشکل نه لري. د امنیت له لحاظه هم کېدای شي به روسه تاسو باسو کې تدابیر نیول سوي دي. د محافظت عامه تصدیق په وزارت داخلي کې د اوس انتخاب شوري امنیت ده. هغه د افغانستان د سترو ملي پروژو امنیت په غاړه لري په شمول د بند کمال خان کار پر کېده په شمول د چې د ایراد کې بند سلما او نور بندونو کار کې ټول امنیت د تصدیق مفرت امه نسی او امدار از اوس موږ د شبرغان سره تر مزار پورې 49 کیلومتره د غاز پایپ لاین رو د امنیت هم دینی ولدي.
ازادي په سپو کې پروگرام په منځني چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
په خبرونه کې مو میلمه د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون خانسوري دی او په دې خبرونه کې د افغانستان سوداګرۍ د خونو د مدیر هیئت غړی خان جان علي کوزی هم له کابل په ټلیفون را سره شو. علي کوزی سپ خبرونه ته شرغلی ستاسو په نظر د بهرنیو پانګوالو لپاره په افغانستان کې ترڅ بریده زمینه مساعده ده؟
د قراردادونو په ارتباط باندې واقعیت چې لاسته راوړنې شته دی او دغه نوی چې د معدن وزارت کوم اجراات په لاس کې نیولي دي دا قابل د قدر دي. دا نو د تر اوسه پورې په دغه 50 کالو کې زمونږ د معدن صادرات نه کېدل او خصوصا قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې چې هغه ټولې بندې وي. رئیس د فرمان له مخې نه دا اوس ورته ازادي ورکړل شوې ده په نوي شرایطو باندې. دا هم قابل د قدر دا واه قراداتونه چې د تالکو د شوکانی د مرمرو دا هم د استایل ورده. یو خو مسائل دا چې عمومي مشکلات دي چې هغه نه څوک سترګې نشي پټولای چې په ملک کې دغه سی یو حالت ده. په دې شلو کالو کې خصوصا د 2014 نه را په دې خو مشکلات ورځ په ورځ زیاتېږي زیات شوې دي. تاسو په دې خبره واستئ چې په افغانستان کې سرمایه گذاري او یا په بل یو ملک چې زمونږ همسایي چې هلته جنگ نه وي هلته انرژي موجوده وي هلته امکانات موجود وي. د مثال په ډول زه تاسو ته یو خبره کولی شم چې په افغانستان کې زمونږ لوی سرمایداران چې دي حتی زه یو نمونه د عبدالرحمن الکوزي راوړلی شم چې لوی سرمایه ګذاري کړې په افغانستان کې که 300 یا 400 کارګران دی لري نو د هغې په نمایي باندې 150 کسه باید دا امنیتي سکورټي وساتي. یعنې زمونږ 25% زمونږ عواید چې موږ لاسته راوړو په افغانستان کې هغه زمونږ په سکورټي مصرفېږي.
علي کوزی صاحب مننه، تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. د افغانستان د قانونو ارزش د امریکا د جیولوجیکي سروې له مخې 1 تریلیون اټکل شوی او د افغانستان حکومت وایي چې شاوخوا 3 تریلیونو ته رسېږي. که ستونزو ته راشم او په لنډو د خنسوري صاحب نظر په مختلفو برخو کې واخلم، امنیت، آیا بهرنیان ډارې په افغانستان سرمایه گذاري وکړي؟
مانه نه زه فکر کوم چې یو تشویش دی ولې دومره د ډار موضوع نه دی چې دوی سرمایه گذاري ونه کړي. هم اول خو سلام ملکوزی صاحب ته، ملکوزی صاحب په دې خبر دی چې د کجکی په ولسوالۍ کې کجکی بند باندې یو ترکی شرکت ته تقریبا 4 کاله کې کار کوي. کوم امنیتي ستونزې دوی ته نه دی جاسته وي. هغه مختلف میکانیزمونه دي چې د افغانستان حکومت یې ورسره لاس لاندې لري تر څو د پانګوال ته هغه ضمانت د امنیت ته ورکړي چې دوی وکولای شي په ډېر ورځ خپل کار وکړي. یعنې کجکی غوندې ځای کې چې دومره لري هم دی بند باندې 4 کاله کېږي، یو خارجي کمپنۍ کار کوي او ستونزې نه لري. نورو ځای کې موږ کولای شو چې په ډېر واضح میکانیزمو او طرحو باندې پانګوال را جذب کړو او د افغانستان خصوصي سکتور ورسره شریک شي، په ګډه وکولای شي په افغانستان کې پانګه واچي.
بل ستونزه سیاسي ثبات د سولې روان نامعلوم برخلیک د سیاسي بې ثباتۍ باعث کېدای شي. نو چې خنسوري صاحب په افغانستان کې په سرمایه گذاري باندې منفي تاثیر نه کوي دغه روانې اوږدې خبرې؟
کیدای سی بعضی تشویشونه ایجاد سی وی خو ول وزارت باید ورته ورکول سی چې د سیاسي ضمانت لپاره هم واضح میکانیزمونه ست بانک جهانی او نور نهادونه ست چې ک سیاسي ګارانټي ورکي پنګوال ته او د حکومت هم هغه تعهد چې دوی سره کوي او قراردادونه چمزه کوي هغه په نړیوالو سطحې چې ضمانت ولري. او زه فکر کوم چې شرایط د افغانستان اوس په ماغه رقم چې ویل کیږي یا په رسنیو کې یا د خلکو کې زنګ تشویش ته چې خوانه خاصه نظام به سقوط کې یو سیاسي سبب تر سوال اندزي هغه شی نسته او ستونزې به یو څو نور میاشتې به جنجالو نه وي خو موږ کولای شو په ګډه سره د دې ستونزې هم ځانو بسو او هم ان شاء الله سولې ته هغه زمينه اوس برابر شوی د پتیرو شلو کال کې نو
حال کو سیسه مخ تر دې چې تاسو تراشم د سونتو په برخه کې بل پښتنه هم له وزیر صاحب لرم چې خان سوري سه اقتصادي ثبات د کورونا له خطر په افغانستان کې ټکنای دی فقر لوشه جګړه دغه ټول شان فکر نه کوي چې پانګوال په افغانستان کې له پانګونې راګرځي.
متاسفانه د کورونا موضوع یوازې افغانستان نه ټول نړۍ کې اقتصاد ته ضربه رسولې ده او نور ځای کې هم چې پنګونه کیږي مشکلات ستاسو موږ هم د اوس په ایراد کې د مس یو قرارداد درو مس شیدا ورته شیدایي کې دغه پاره کې یو کویټي کمپنی دی یو کانادایي یو هانګي کمپنی ده د کورونا په خاطر د دوی کار څلور میاشتې دی رخصت و کارونه کې بیا تر اوسه لږ خپل کار شروع کړی دی. د کورونا سره ټول نړۍ اقتصاد او په شمول د افغانستان ځان یې وسایر کړی دی چې کولای شي په مختلفو طریقو باندې خپل کارونه مخ ته یوسي.
نو دغه د اقتصادي بحران چې په 2008 کال کې په نړۍ کې راغی په هغه وخت کې د افغانستان یو چارواکي غلام محمد ایلاقی سلاکار وزیر یغه رسنوی ته ویل چې په افغانستان کې په 2009 کال کې 50% بهرنی پانګونه په چیرو دوه کلونو کې د ویل چې کم شوه ده. نو هغه اقتصادي بحران صرف په 2008 کال کې دیو کال په مخه دوام وکړي کې اوس خو تاسو هم اشاره ورته وکړه چې کورونا د ټولې نړۍ اقتصاد ډیر متاثر کړی دی فکر نه کوي چې پانګوال به بیا هم افغانستان ته ډیر سرشنه کې.
زه فکر کوم چې افغانستان او پانګوال ته یو ډیر عظیم فرصت وي چون د افغانستان خصوصا قانون او معدنونه چې دي استخراج شوی نه دي او ډیر اقتصادي ارزښت لري او پانګوال په دې وخت کې چې اقتصادي ضربه رسیدلو کې دوی ګټه دلته زیاتره ده فرصتونه په افغانستان کې زیاتره دي واضح ده چې ستونزه سته د کورونا د وجې نه اولې نور طریقې سره چې کار موسی او افغانستان یو عظیم ظرفیت د سرمایه‌ګذاري لري چې ګټه ډیر ځنه اخیستای شي پانګوال.
هل کوزه سب د ستونزو په برخه کې چیرته تاسو تراشم یو ستونزه ځینې کسان د قوانینو تشه یادوي په افغانستان کې چې منظم قوانین نشته دی پانګوالو لپاره په دې برخه کې تاسو څه نظر لرئ؟
کله چې جمهور رئیس جمهور د نړۍ د لپاره راغی جمهور شوټه خاصه توجه ته وکړه یو څه اصلاحات رال مګر هغه اصلاحات دومره نه و چې خپل د وزیر صاحب د شاهد د معدن په قانون کې اوس هم یو څه ستونزې شته دی در چې د پخوا په نسبت باندې ډیر زیات ښه شو ډیر زیات ښه مسایل رال نور قوانینو کې ډېرې د زیاتې ننګونې دي. یو د هغې نه دا ده چې مونږ اداري ظرفیت نم ادارې لري نم تجار لري نه بل څوک لري چې مونږ اداري ظرفیت دومره نه دی مونږ سیستمونه نه دي جوړ کړي زیربناوې نه دي جوړې شوي په ادارو کې سیستم نشته دی نو په دې خاطر باندې قانون څه رقم ته چې مامور غواړي هغه شان ته تطبیقي د فساد طرف ته ځي.
الکوزه صاحب مننه په دې برخه کې به لنډ د خنصوري صاحب نظر واخلو د قوانینو تکلم لري راشو چې خنصوري صاحب الکوزي صاحب که څام ستاسو هڅې وستایلې خو به ویل چې لا هم نیمګړتیا وي ډېرې دي
بالکل مننه. قوانینو کې واضح ده چې قوانین چې د افغانستان د شرایطو سره برابر نه او په خوا جوړ شي وو هغه قوانین د دې مملکت لپاره جوړ شوی په بعضو سکتورو کې ټول کې زنوایم به اکثره قوانین د افغانستان د سیدی د یو عادي مملکت لپاره جوړ شوی. افغانستان یو عادي مملکت نه دی. افغانستان کې ستونزې متفاوتې دي او خصوصا د معدنو په قانون کې ملغه سنتیاوي هم اوسم راويستل دي او قانون تعدیل باندې کار روان دي تر څو نور هم کار اسانه شي او د افغانستان د شرایطو سره برابر وي. که چیرې قوانین ساده سي افغاني سي او په تطبیق کې ستونزه ان شاء الله بیا نسته او که د اوسم حکومت له کوزې سره خبر دي کار کوي چې د ډیجیټل سي ټوله چارې د حکومت هغه به فساد کې د فساد مخنیوي کې ډیر رول لري. موږ په وزارت معدن کې چې وزه قیمتي دي مخکې د برو د پروسه شروع کړې ده ټول ډیجیټلی ده آنلاین ده حاله کتلای سي وګوري کار چیرې دی او څوک کارم باندې ساتول
چې خنصوري سپتا سو د ظرفیت خبره وکړه مثلا چک ترغلی است یو چکی کمپنی یو پنګوال هڅه وکړي په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي لیکن وی چکی کمپنی که حتی هم خوړی شي افغانستان ته لاړ شي دا خو چکان لزان سره نشي بولای. حرفوی خلک په افغانستان کې کم دي. د للوی سره د افغانستان حکومت د حرفو د زده کړو په برخه کې ډیر اغیزمن کارونه نه دي کړي. مثلا د اوریدونکو د توضیح لپاره به زه دا ووایم، په جرمني کې چې له 12مه صنفه څومره کسان فارغي شي، ما لوستی دي چې 80% حرفي زده کوي، 40% پانتون ته ځي. په افغانستان کې ټول پانتون ته ځي او داسې رشتې وایي چې هغه بیا بیرته ګیله هم کوي او کار هم نور ته پیدا کیږي. فکر نه کوي چې د پانګوالو له خاطر هم باید په حرفوي زده کړو اعتقاد ډېر رشتیا او توجه ورته زیات
شي. دقیقا بالکل، څلور کال د مخه د تعلیمات مسلکي اداره جوړه شوه چې هغه د مسلکي برخو کې هم اوس زده کړې خلکو ته ورکړي دي، او موږ هم د مادن د وزارت په نمائندګۍ د تحصیلات عالی د وزارت سره یا لور زف وزارت سره همدار از د پولی ټکنیک پانتون کابل پانتون هم تیر هفته زه ایرات کې هم د ایرات پانتون کې محصلین سره مول دل ټول مودې ته واڅول چې تخنیکی زده کړې وکړي ترڅو هغه وکولای شي بیا موثر استفاده هم ځنی وسی او د بازار د کار د هم په نظر کې ونیسو، چې هغه رښتې شي اوس متاسفانه موږ ځوانان ورته زیاتره لیوالتیا لري، اغه هم د ریسوي ظرفیت هم ست تخنیکی رښتو کې باید همدا یاداشت چې موږ چې وسیم ځکه دې سره یو مهمه موضوع همدا تخنیکی زده کړې دي چې سره هم کولای شو لنګ مهاله کورسونه او منځ مهاله همدارس کې بورسونه وي تخنیکی برخو کې چې وکولای شو د څه استفاده وکړي.
په اروپا کې مثلا جرمني په دې کې مخکې دی، دوی د ټي ټي سي په نوم باندې یو پروګرام لري په مختلفو هیوادونو کې عملي کوي، هلته خلکو ته حرفي ورزده کوي. تاسو د پانتون دورې ته اشاره وکړه، یو څوک چې پانتون وایي هغه طبیعي خبره ده چې هم پانتون او هم حرفه په هم زمانه ورته سخته ده چې زده کړي. داس پروګرام فکر نه کوي چې هغه اسمن به چې له 12مه څوک فارغ شي، هغه یو دوه کلنه دوره مثلا د مختلفو شانو کې شته، دې ته څنګه توجه ضرور نه ده؟
د مسلکي تعلیمات اداره چې جوړه شوې ده دقیقا د جرمني د پروګرام چې تاسو ولته دي سي دي سره په امانګي جوړ شوی ده، او ټول شهر د سویډن او جرمني په سیستم ورته جوړ کړی ترڅو د نه هم سم څخه ورسته او که ځوان وک د لیکل لوستم کولای سي دوی کیدای سي الټراسي حفظه کی او کیدای سي تاسو د تعلیمات مستقلی ادارې سره هم یو مرکه وکړي، دوی ډیر ښه برنامه تر لاسه لري او په مختلفو بخشو کې د مختلفو تخنیکی وزارتو سره دوی تفاهمنامه هم لري چې وکولای سي په هغه برخه کې ځوانان وروزي او د کار زمينه ورته برابر شي.
لا هم د افغانستان پانګونه په محدودو ځایونو کې روانه ده، مثلا صنعتي پارکونه په کابل کې ډیر دي، صنعتي پارکونه په هرات کې ډیر دي، یا په جنو نور ځایونو کې، لیکن په جنو نور ولایتونو کې، لیکن فکر نه کوي چې دغه صنعتي پارکونه په جنو سیمو کې ډیر عجیب او غریب ستونزې لري. په تیرو څونو یو کې مو له پکتیا راپور درلود، مثلا هلته د صنعتي پارک لوی ستونزې شته، یو ځلې وایي چې مځکه نه استعمالکی شي او بیا پرې باندې میاشتې تیریږي، جنو وایي چې قوانین نه دي نشته، په جنو برخو کې د برېښنا ستونزې وي، همداسې په نورو ولایتونو کې. دغه غیر متمرکز صنعت توجه کم نه ده چون سریس
زه فکر کوم د صنعتي پارکو اساسي ستونزه چورته رسیدګي او سی هغه د زیربنا د چې برق ده، او که برق نه صنعتي پارکونه که په ولایت کې مختص جوړ کو هغه صادرات او تولیدات نشي کولای، هم در زیربناوي هم باید تل موجود وي سړکونه چې ترسو کولای شي دوی خپل توکي بازار ته ورسي. که پکتیا مثال تاسو ورکوي واضح ده چې ستونزې شته، وزارت شهرسازي کار وربند کوي ترڅو مزک ژر استعمالک سي او ورکي او قیمت کې د مزک هم کمواله راسي. همدار از د خوست میدانوي اوس جوړ شوی دی چې کیدای صادرات کې به ډیر ګټ ورته ولري، د ایرات ننګرهار او نور ولایتو مزار او کابل او قندار کې چې صنعتي پارکونه شته. مادن وزارت کې موږ یو طرح جوړ کړو چې د رئیس صاحب خو منظور هم شو، اوس هغه باندې کار کوي چې پنګوالو ته جذب کو د افغانستان د ګال د زغالو څخه موږ کولای شو تر 3500 میگاواټ برق تولید کړو. همدا اوس د وزارت مادن تخنیکی ټیمونه په مختلفو ولایتو کې په شمول د پکتیکا، بغلان، لوګر، ایرات، بامیان دلته تللي ترڅو د زغالو معلومات تخنیکی معلومات ترم زیات کړي چې وکولای شو پنګوال داخلي او خارجي واڅو چې راسي سمګزري کې او د برق ستونزه به ان شاء الله افغانستان وکولای شي د تر ډیره حده د زغالو د لارې څخه استفاده وکړي. علي کو زیاتره یوادونه هم د اوس پورپا کې هم په امریکا کې هم جاپان کې هم د زغالو څخه برق تولیدي او داسې ټکنالوژي راغلي چې هغه مولتي سیستم توان لري نه رسي.
الکوزه سب دغه د فابریکو جوړیدل کچرته یو شی په ننګرهار کې تولیدي شي او فابریکه یې په کابل کې، دغه انتقال خپل یو سنسره
شي. د تشکر شي چې تاسو تحلیل کوئ، دا یو اقتصادي تحلیل دی نور دنیا چې په نورمال حالت کې د خپل صنعتي کارونه د ټول مسولو ته په نظر کې نیسي چې خام مواد چېرته دي، خام مواد د کوم ځای نه تهیه کېږي، او هلته زیربناوې جوړېږي که نه دي، یا هلته په بل ځای دي چې حتی هندوستان، پاکستان او ایران زمونږ انفراګان چې دي هغه په بعضې ولایتونو کښې چې څوک هلته سرمایهګذاري کوي حتی هغې ته لس کاله مالیه معاف کېږي، هغه تشویق ورکوي، ربط ورته ورکوي چې تر څو خلک مجبور شي چې هلته لاړ شي او هلته سرمایهګذاري وکړي. دلته خو د عرضه او تقاضا خبره ده چې په کوم ځای کښې لږ ډېر زیات امنیت دی او لږ سهولت دی، په هماغه ځای کښې خلک سرمایه راوړي. زمونږ ټوله سرمایه چې دا اوس فرضاً د مشرقي د خلکو یا د قندار یا د شمال د خلکو اکثره خلک شپېته فیصده خلک یې کړي دي په ایراد کښې سرمایه ګذاري کړې ده. علت دا دی چې هلته زمینه مخایره ده، یا په کابل کښې سرمایه ګذاري کړې، همدغه خوست او پکتیا خلک چې تاسو یاد کړل موږ هلته ډېر ځنګلونه لرو، د جلغوزو د زراعت باغونه دي، امکانات زراعتي صنعتي پارکونه باید هلته جوړ شي. د هغې دپاره مونږ داسې منظم پلان تر اوسه پورې زمونږ په نشلو کالو کښې چې په ملک جنګ دی
مننه الکولی صاحب. له بې خبرتیا وروسته د خپرونې وروستیو ته البته نږدې شوي یو، دا څېړو چې د سپتمبر تر 12 وروسته به د افغانستان د پانګونې وضعیت څرنګه شي چې نړیوال ځواکونه له دغه هېواده وځي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
د سپتمبر تر 12 د امریکا د ناټو او د ناټو د متحدانو ټول پوځیان له افغانستانه وځي. تر دې وروسته به د نړۍ د شتمنو هیوادونو پانګوال چې خنصوري صاحب دې ته زړه شکل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
مننه شبار صاحب. لکه څرنګه چې ما په شروع کې وویل، د اساکیرو وتل یو فرصت هم دی، او نړیوال یوازې اساکیر د افغانستان څخه وځي، دوی ټول اقتصادي او اجتماعي کومکونه د افغانستان سره تعهدات چې په جنیوا کې سوي وو هغه به ادامه لري، او زیاتره اوس تمرکز پر دې دی چې د هیوادونو سره کم کولی شي د افغانستان سره د اقتصادي لحاظه هغسې مرستې وسي چې پانګوال هم داخلي هم خارجي دو ته زمینه ورته برابره سي، دوی راسي پانګه واچي افغانستان کې او هغه سهولتونه ورته ایجاد سي. نو زه دې ته د یو فرصت په سترګه ګورم او امیدوارم یم، او همدا اوس هم د خصوصا د معدنو برخه کې ډېر مشهوره او غټې کمپنیانې د اروپا ده، د امریکا، کاناډا او استرالیا ده، د معدن د وزارت سره په تماس کې دي او ابتدایي مذاکرات مو سره شروع کړي دي، معلومات ورته ورکوو چې دوی راسي افغانستان کې پانګه واچوي.
الکوزه صاحب، تاسو د بهرنیو ځواکونو وتلو ته د سرمایه ګذاري په برخه کې څومره تشویش لري؟
بله، زه خو داسې فکر کوم چې دا دوه مخې لري، یو بدبختانه هغه خشن او خراب وضع ده چې یو تعداد خلک او دنیاوال او یو څه تحلیلوي چې داسې به نه شي لکه د یو یا کال یا داسې او یا هغسې، او بل یې ښه مخه ده چې لکه څنګه چې په قطر کې دا وشول او یا نور خارجیان داسې وایي چې دا به په مثال متامیزه شکل باندې یو نورمال حکومت را شي او هغې کښې به دغه وي. که زه دغه ښه حالت دې ته وشي لکه څنګه چې هغه وخت کې رئیس جمهور هم تشریح کوي چې دا نظام به وي، جمهوریت به وي او مسایل به وي، دغه صورت کښې خارجیان فرصتونه دلته شته، هم په معدن په برخه کې او هم د زراعت په برخه کښې، هم د اوبو په برخه کښې، دغه درې شیانو ته لاس نه دی ورلوټ شوی، په افغانستان کښې امانت پراته دي،
په دې اعتبار باندې علاقه زیاته ده. مننه د خپرونې وروستیو ته رسېدلی یو. له چخانسوري صاحب، یوه مهمه پروژه پاتې شوله چې ما یې پوښتنه کړې وای، د استرالیا د فورس کوپ، کومې تلفظ سم نه یې کړی، کمپنۍ چې د برېښنا، د انرژي او د طبي منابعو د سروې په برخه کې پانګونه کوي، او د افغانستان ولسمشر خو وایي چې دا پروژه که تطبیق شي داسې یو تحول به رامنځته کړي لکه څو لسیزې مخکې چې په سنګاپور کې رامنځته شوی و. دا موضوع څه شو؟
مننه. دا موضوع هم د استرالیا د فورس کوپ کمپنۍ سره جریان لري، هم په د اوبو په برخه کې د برق په تولید کې او معدنو برخه کې، هم د افغانستان په 12 ولایتو کې هغه معلومات چې موږ د جیولوجي د سروې د درلودلو دوی سره شریک شوي دي. په لومړي کې د تفاهمنامې پر اساس دوی مرتدا مشورې را کوي چې زموږ کوم معدن اقتصادي ده او په څه طریقه کولی شو پانګوال ورته را جذب کړو. دوهم مرحله کې بیا دوی وایي په کومه معدنو کې دوی لیوالتیا لري چې پانګه واچوي، او بیا د افغانستان د قوانینو پر اساس پروسه مخته وړو. د دوی سره هم د اوس موږ منظمه په هر دوه اونۍ کې جلسې لرو.
وبخښئ، د بهرنیو قوو او د وتلو موضوع خو په دغو جلسو باندې منفي تاثیر نه دی کړی؟
قطعاً تاثیر نه دی کړی. موږ تقریبا آخري جلسه مو اته ورځې کنه ورځې د مخه دوی سره ډېر واضح لیوالتیا دوی په مختلفو مادونو کې لري او موږ جلسې ورسره جریان لري او ډېر ژر به انشاءالله دوی د افغانستان مختلفو برخو کې پانګه واچوي.
خنتوري صاحب ډېره مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته او سټوډیو ته راغلی، او له ښاغلي علي کوزي صاحب څخه هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لارې برخه واخیسته. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422 یاو یاو 24 یاو یاو 15.